مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې شوې دي. د اتوار ورځ او د 2012 کال د اگست 12 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر کمر زمان کایرا په کوټه کې ویلي حکومت غواړي د خبرو د لارې د بلوچستان مسلې هواري کړي او نن په 400 کې د 1900 وختم د بابړې د پیښې ورځ مانزل کیږي. نو ریپورټونه هم لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه ورو ویاند بشیر واخ.
د بلوچستان د مسلې د حل لپاره د وفاقي کابینې ځانګړې کمیټه وایي ټولو خواو سره به په دې حق له خبرې وکړي، خو بلوچستان نېشنل ګوند مینګل د دې خبرو وړاندیز رد کړی دی. د امریکا ولسمشر پر هغه قانون دستخط کړی چې له مخې به د بهرنیو چارو وزارت په یوه میاشت کې دننه د حقاني ډلې د ترهګره ګرځولو یا نه ګرځولو په اړه رپورټ ورکړي. افغان چارواکي وایي بیګای د یو لوی ترهګریز برید د مخنیوي په ترڅ کې د یو پاکستانی په ګډون 15 مشکوک ترهګر نیولې. د پاکستان د بلوچستان د مسلې د حل لپاره د وفاقي کابینې ځانګړې کمیټه وایي ټولو خواو سره به خبرې وکړي، خو بلوچستان نېشنل ګوند مینګل وایي دوی د دې بیواکه کمیټې سره خبرو کولو ته تیار نه دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا د خپلې دې دورې په مهال خبرلان ته په کوټه کې وویل
کسوک د پاکستان له آئین یا دستور څخه د ازادۍ خبرې کوي او د پاکستان له خپلواکۍ د وتلو خبرې کوي، نو دا یو وتلې او منلې ناره هیڅکله هم نه ده ګرځېدلې. کوم څوک چې دغه ناره لګوي هغوی هم زموږ ورونه دي. که هغوی په جذبات او غصې کې دي نو زموږ به دغه هڅه وي چې دوی پخلا کړو، لیکن دا به بیا ووایم چې دغه ناره وتلې او منلې بالکل نه ده.
خو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل یو مشر اغا حسین بلوچ وای دا کمیټې هیڅ نشي کولی او بې اختیاره ده. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې ځینې بلوچ بلتون پاله ډلې له پاکستان څخه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. د بشري حقونو ادارو دغلته د پاکستان امنیتي ځواکونو پر بشري سرغړونو تورن کړي چې دوی یې ردی. د امریکا ولسمشر پر هغه قانون دستخط کړی چې له مخې به د بهرنیو چارو وزارت په یوه میاشت کې دننه د حقاني ډلې د ترهګره ګرځولو یا نه ګرځولو په اړه رپورټ ورکړي. د امریکایي کانګرس له دې وړاندې غوښتنه کړې وه چې د پاکستان او افغانستان په پوله فعاله حقاني نیټورک د ترهګره ډله اعلان شي. امریکا له دې وړاندې د دې ډلې په ځینو مهمو مشرانو پابندیانې لګولې دي. حقاني ډله افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د ګڼو بریدونو لپاره تورنه ده. نن خیبر پختونخوا کې د بابړې د شپږ نیم سو شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د 1940 کال په دې ورځ د باچا خان ګډ ملګري چې غوښتلې جلسه وکړي د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د سرکاري شمیرو تر مخه د شپږ نیم سو کسان وو چې د 400 په بابړه کې ووژل شول. د خیبر پختونخوا حکمران او امین نېشنل ګوند لخوا د پیښې د قربانانو په ځای نن ګلونه کېښودل شو او په دې لړ کې به بېلابېلې دستوري کیږي. د پېښور پولیس وایي یو پولیس د خپل ځان په قربانۍ د یوې ترهګریزې پېښې مخنیوی کړی. د دوی په وینا دا ځوان بیګا په فقیر آباد کې وسلوالو وژلی. د پېښور د پولیسو مشر اس اس پي طاهر ایوب په وینا بیګا څو وسلوالو غوښتل چې د فقیر آباد په یو جومات کې په لمونځ کوونکو ډزې وکړي، خو په موقع ولاړ یو پولیس ورسره په نښته شو. د چارواکو په وینا وسلوالو د محمد طاهر په نامه دا پولیس وژلی او د پېښې له ځایه تښتېدلی دي. افغان چارواکي وایي بیګای د یو لوی ترهګریز برید مخنیوی کړی او د یو پاکستانی په ګډون یې 15 مشکوک ترهګر نیولی. د افغانستان د استخباراتو د ادارې د یوې خبر پاڼې تر مخه دې کسانو غوښتل د افغانستان په مرستیال ولسمشر کریم خلیلي او د پارلمان په ودانۍ بریدونه وکړي. دوی وایي کسانو سره یې په ځانمرګو بریدونو کې استعمالیدونکي واسکټونه، لاسي بمونه، راکټ لانچره او ګولۍ یې د افغان ملي پوځ وردیانې، یو پاکستاني شناختي کارډ او د پاکستاني ټلیفونونو سیم کارډونه هم نیولی دي. د افغانستان د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ولسوال په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ولسوال فریدالله نیزي ګاډی په سړک د ښخ شوي مان ښکار شوی او ورسره یو قومي مشر او د نوموړي یو ساتونکی هم وژل شوی دی. ایرانی چارواکي اوس د پرونیو زلزلو شمیره کمه ښیي او وایي چې د هیواد په شمال غربي سیمو کې راغلی دې زلزلو کې 228 کسان وژل شوي او 1380 پکې زخمیان دي. مخکې ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دې زلزلو له کبله لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا په دې زلزلو کې شاوخوا 1300 کسان ټپیان شوي هم وو. په رپورټن کې ویل شوي چې له ځپل شوو سیمو سره ټلیفوني او مخابراتي کرښې سخت زیانمن شوي او د زلزلې د زیانونو د ارزونې لپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نیول ګران شوي دي. رپورټونه دا هم وایي چې شپږ کلي په بشپړه توګه له منځه تللي او 16 نور کلي هم له 50 تر 80 فیصدو پورې وران شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد له چارواکو غوښتي چې له ځپل شوو خلکو سره د بیړنو مرستو لپاره دې هڅې تیزې شي. د سعودي عرب په جده کې د شام د حالاتو په اړه د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کینسل شوې ده. د عرب لیگ مرستیال مشر این هیلی په قاهره کې خبرلان ته ویلي چې دا ناسته تر یو بل تاریخه پورې ځنډول شوې. بل خواته امریکا او ترکیې په کړکېچ ځپلي شام کې د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوتنو د ممنوع زون پر اعلانولو او نورو بندیزونو غور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په استنبول کې د ترکیې د بهرنیو چارو له سیال احمد داود اوغلو سره تر خبرو وروسته وویل انقره او واشنگټن غواړي چې له هغه یاغیانو سره د مرستې کولو لپاره خپله عملیاتي پلان جوړونه پراخه کړي چې د بشر الاسد راپرځولو لپاره جګړه کوي. او په لندن کې د روانو 2012 کال د اولمپکس په لوبو نن وروستۍ ورځ ده. تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې امریکا تر ټولو زیاتې 102 مډالونه ګټلې دي. په دې لوبو کې د پاکستان لوبغاړو کوم مډال ونه ګټه خو د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روحلا نیکپا د خپل هیواد لپاره د زیړو مډال ویوړ. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې وواوري د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر کمرزمان خیرا په کوټه کې ویلي حکومت غواړي د خبرو د لارې د بلوچستان مسلې هواري کړي. نن د خیبر پختونخوا په چارسده کې د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي.
نن هغه خلک چې زمونږ ډېر فرمان جدا شوي هغوی به خامخا د دې خبرې په انتظاري چې د پښتنې خاوره کې داسې بچي شته چې هغوی به مونږ یادوي.
په سوابۍ کې د سین په غاړه د روژه ماتي حال درکو.
موږ دي نن خپل ملګرو د شي روژه ماتي افطاري باندې دلته کوي. سین کې ورور مې در سره نور د سکول ټیچران ملګري در سره دی ور سره دلته بس افطاري کوو خپل کې بس.
او په خیبر ایجنسی کې د اختر د تیارو په اړه به هم واوري.
نو بازار د سیده چې زنانه نه راوځي او دا سړی خو په شوق سره کور ته دا شي نه وړي. دا کاسمیټیک لین شو کنه میک اپ سیټ شو بنگړی شو ونګوټی شو غړای شو نکریزی شوې.
د مشال ترسنګي واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بلوچستان په اړه د کابینې خصوصي کمیټې د تیر خالی په ورځ د بلوچستان دورې پر وخت ویلي چې دوی د بلوچستان ستونزې حل کولو په لړ کې د لادرکه کسانو د لټولو په هڅو لګیا دي. خو د دوی په وینا هر چا سره به خبرې د پاکستان د دستور خپلواکۍ په لیکه کې دننه کیږي. اخوا ځینو سیاسي ګوندونو ویلي دغه کمیټې بې اختیاره ده او له د کمیټې د غړو سره لیدلو نه انکار هم کړی. په دې اړه تفصیل د مشال د خبريال انیاز مساخیل ناورو.
د بلوچستان په اړه د وفاقي کابینې خصوصي کمیټې مصر او د پاکستان د خبرتیا یا اطلاعاتو محکمې وزیر قمر زمان قاهره په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دوی غواړي د بلوچستان ستونزه هوار سي او په دغه لړ کې له هرې ډلې او اړخ سره خبري وسي. لکه مخ خلکو سره چې خبري اترې کېدای سي هغه موږ لمخ کې لاکو او د دوی لاري له هغه سره هم د خبرو لاري پیدا کولو په هڅه کې یو. کوم څوک چې خبرو ته تیار نه دي او دغه کمیټې له هغه سره هم خبري کوي لکوم چا چې تاسو ګیلې لري او وروسته به د وفاقي کابینې په ناسته کې موږ خپل سفارشات د کابینې مخ ته وړاندې کوو. د بلوچستان په اړه د کابینې کمیټې یو غړی او وفاقي وزیر نوید قمر بیا وویل چې د دوی لاري به د بلوچستان ستونزه تر هغه چا هم ورسیږي کوم څوک چې په دې دومره نه دی خبر. دا خبره منو چې لوی دورې سره یا د یوې کمیټې له سفارشاتو ورکولو سره یقینا د بلوچستان ټولې مسلې خو نه سي ختمېدای، خو دا ده چې نن به زموږ له لارې دغه خبره یو څه سپاسي چې د بلوچستان ستونزه او د دغه په اړه چې کوم فکر دی هغه اصل کې دی سه. وفاقی وزیر قمر الزمان قاهره مخته وویل چې له ناراضو بیلتون غوښتونکو بلوڅانو سره خبرې به د پاکستان د خپلواکۍ او آزادۍ پر قیمت هیڅکله نه کیږي. کسوک د پاکستان له آئین یا دستور څخه د آزادۍ خبرې کوي او د پاکستان له خپلواکۍ د وتلو خبرې کوي نو دا یو وتلې او منلې ناره هیڅکله هم نه ده ګرځېدلې. کوم څوک چې دغه ناره لګوي هغوی هم زموږ ورونه دي. که هغوی په جذبات او غصې کې دي نو زموږ به دغه هڅه وي چې دوی پخلا کړو، لیکن دا به بیا ووایم چې دغه ناره وتلې او منلې بالکل نه ده. بل اړخ ته بلوس ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل پارټي منګل د بلوچستان په اړه د کابینې له کمیټې سره لیدلو انکار کړی دی. د یاد ګوند یو مصر آغا حسن بلوس په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ملاقات نه کوو دغه سره، دا کمیټې او ضلعي کمیټې دی او د اختیار کمیټې دی، دلته انساني حقوق بشري حقوق پامالي دي، دا خاصه مجده ملاقات کو.
یاد دوی په تیره نږدې موده کې د پاکستان سپریم کورټ له اړخه په بلوچستان کې د امن امان په لړ کې په بیا بیا پر حکومت لنیوکو وروسته د ملک وزیر اعظم د بلوچستان ستونزې په اړه د کابینې خصوصي کمیټې جوړه کړه ترڅو د بلوچستان ستونزې په لړ کې ګامونه واخیستل سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
رویټرز لیکي افغان چارواکو د طالبانو د مشر ملا برادر سره د پاکستان په یو جیل کې خبرې پیل کړې دي، خو افغان چارواکو بیا دغه خبرو تردید کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار حمید مومن ناورو.
افغان او پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو له مهم مشر ملا برادر سره چې اوس مهال په پاکستان کې په بند کې دی په پټه خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د افغان او پاکستانی چارواکو په حواله په یو رپورټ کې لیکلي دی چې د خبرې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو د هڅو په ترڅ کې شوې. افغان حکومت پاکستان ته تل د یو داسې ملګري په توګه کتلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پرمخ بیولو کې همکارۍ ته مایل نه دی. خلم ملا برادر سره د لیدنې د امکاناتو برابرول خاید د اشاره وی چې اسلام آباد یو مثبت رول لوبول غواړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگیندات فرس پنتا ویلې دی چې د افغان حکومت یو پلاوی شاوخوا دو میاشتې مخکې له ملا برادر سره لیدلې وو. ملا برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې لنیول کې دوه راهیسې په بند کې ساتل کېږي. ډاکټر سپنتا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې موږ له ملا برادر سره لیدلې دي، زموږ پلاوی له ده سره خبرې کړې سو د سولې د هڅو په اړه ته د نظر معلوم کړي. افغان چارواکو له ډېره وخته په څرګند ډول له پاکستان نه غوښتل چې ملا برادر سره د لیدنې امکانات برابر کړي، خو د ډاکټر سپنتا څرګندونې ښیي چې له نوموړي سره ابتدایي تماسونه لا د مخه نیول شوي دي. له بل لوري د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم ویلي دی چې پاکستان افغان چارواکو ته له ملا برادر سره تر لازمې او مناسبې کچې د لیدنې امکانات برابر کړي وو. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې موږ له افغانستان سره په بشپړه توګه مرسته کوو او هر هغه څه چې دوی له موږ نه د سولې د بهیر لپاره غواړي موږ یې ورته برابروو. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د وتلو تیاری نیسي، د افغانستان په ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي. افغان چارواکي هیله مند دي چې ملا برادر به د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې مهم رول ولوبوي. افغانستان او پاکستان 13 میاشت کابل ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د سفر په محل موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې له سره پیل کړي، او د پاکستان صدر اعظم دا ژمنه وکړه چې د افغان چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ به د لیدنې امکانات برابروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا تایید کړل چې له افغان حکومت سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې روانې دي. له بل لوري موږ هڅه وکړه چې دغه پرمختګ په اړه په کابل کې د افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه بې خبري وښودله.
زموږ همکار حمید مومن و اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حقانی شبکې خلاف یو قانون لاسلیک کړی چې دا شان دغه ډله یوه بهرنۍ ترهګر ډله وګرځوي. د دغه لیک غټ ټکی په دې رپورټ کې اورو. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر خالی پورز یو قانون لاسلیک چې تر مخه بي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې موجوده حقانی شبکې یو بهرنی ترهګر اداره وګرځوي. د دغه قانون تر مخه بعد امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ټولي قانوني خبري برابروي چې تر مخه دغه شبکې بهرنی ترهګر ډله وګرځول شي. دغه قانون د امریکا د کانګرس ته دواړو ایوانونو لخوا د پاس کېدو وروسته ولسمشر اوباما لاسلیک کړ چې پکې حقانی شبکې یو ترهګر ډله ګرځول شوی او د مشرانو خلاف یې د کاروایي لپاره هم ویل شوی دی. ای پی لیکي د دغه ډلې مشران چې په پاکستان کې ژوند کوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف په بریدونو کې بوختي چې پکې په 2008 کال کې په کابل کې د هند په سفارت حمله هم شامل ده. په دغه حمله کې 85 کسان وژل شوي وو. ای پی لیکي تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سندي ویلي. د امریکا د کانګرس یو غړی مایک روجرز چې د کانګرس د استخباراتي کمیټې چیرمن هم دی د وړاندې نه په ولسمشر اوباما دا زور راوړو چې زر تر زره دې دغه قانون لاسلیک کړي ځکه چې اوس د کار وخت راغلی او دوی باید د امریکایي پوځیانو ژوند خوندي کړي. اسوسییټډ پریس لیکي د وړاندې د نیویارک یوې څېړنیزې ادارې سی ټی سی په خپل رپورټ کې ویلي وو د پاکستان په وسط حقانی شبکې ملاتړ کوي او د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ایسای سره یې نږدې اړیکې دي. په دغه رپورټ کې دا هم راغلی د حقانی شبکې او د ایسای ډیر زوړ تعلق دی چې اوس پرې هر څوک خبر دي. اسوسییټډ پریس لیکي اسلام آباد په 200 وارې د دې خبرو تردید کړي چې ګنې د دوی د حقانی شبکې سره تړاو دی او یا یې مرسته کوي. د سی ټی سی ادارې دغه رپورټ ته هم وایي اسلام آباد د واشنگتن په هغه خبرو هم هیڅ عمل نه کوي چې پکې د دغه ډلې خلاف د عملیاتو لپاره ویل کیږي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د بابړې د شپګنیمو سو شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د 1928 کال په دې ورځ د ادم تشدد د مشر باچا خان ګڼ ملګري چې غوښتل یې جلسه وکړي د وخت د حکومت لخوا وجل شول. د سرکاري شمیرو تر مخه د شپګنیم سو کسان وو چې د 400 په بابړه کې وجل شوي وو. د حکمران عوامي نشرګون لخوا د پیښې د قربانیانو پر ځای ګلونه کې خودل شول او په دې لړ کې بیلابیلې دستوري هم وشولې. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
پریلال کینن پچر صدر کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا یو غټه اولسي غونډه شوه چې ورته د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین علاوه د ضلع مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. می افتخار حسین په دې موخه باندې د بابړې د شهیدانو قربان اوستایل او ویل چې دې کنه وازی د باچا خان د قافلې سپینګری سپیان بلکې زنانه او ماشومان هم شامل وو چې د هغه وخت حکمرانانو هغه شهیدان کړو. می افتخار حسین ویل چې د شورونه د باچا خان پیروکارو قربانې ورکړې دي او تر دې د مې ورکوي او هم د جره چې دوی ته مخترتلونکو ټول قوتونه پشاکیږي او د دوی پیروکار اوس هم ولړ دي. په دې موقع باندې می افتخار حسین وای
د داسې ورځو د مانځلو کم پوینو لړلي هغه تاریخ چې تاسو زنګ مخ ته پروت دی. نن هغه خلک چې زمونږ نړیر پارمان جدا شوی هغه به خامخا د دې خبرې په انتظاري چې د پښتني خاوره کې داسې بچشته چې هغه به مونږ یادای هغه به د قربانای ته چې کم دی خراج عقیدت پېښ کړي او هغه به هغه تاریخ جون چې په کوم وخت کې هغه خپل قربانې ورکولې. نن د بابړې ورځ د مانځلو ستاسو زمونږ د پاره د ټول نه زیات چې کم دینو اهمیت لري.
مې افتخار حسین زیاته کړه چې د بابړې ورځ مانځلې اهمیت په دې نن نه ورس کې نور هم سیوا دی ځکه چې ردوی په وینا د بابړې په شانځلو په پښتنو باندې لا ولاړ نه دی او اوس هم پښتانه که په جمعات کې دي که په کور کې دي او که بازار کې دي دوی په نخښه کیږي.
نن د بابړې ورځ د مانځلو ستاسو زمونږ د پاره د ټول نه زیات چې کم دینو اهمیت
اهمیت لري زکه چې پمنګ لا بابړه ولاړه نه ده د بابړې ظلم چې کم دین ولا ختم شوه نه ده بلکې پنیوی نیوی شکل کې نیوی نیوی بابړه ده چې هغه د پښتنو په خوره باندې مونږ روزانه وینو
افتخار حسین ویل چې د بچا خان د سپیانو د یرولو لپاره او د دوی د چپولو لپاره دا شان ظلمونه وکړي شو ول دوی هغه هم نه ولاړو او تر اخره پورې به دغه شانتي د حالات مقابله کوي
د پاکستان دننه د پرمن احتجاج د خدای خدمتګارو پابندی وا او دا زکه و چې د خدای خدمتګارو د قوت نه خلک یریدل او دا سی یو احساسو چې په دې وطن کې خدای خدمتګار دومره یره وا چې دویم چې کم دی یریږي او د دې اولاد مو یریږي او په رنگ رنگ چې کم دی د ظلم انتها وکا چې بیا دا خلک را پاسینا خو دوی ته چا دروغ ویلو چې دا خلک په دې ظلم او په زیاتی باندې پشاشي
یادونه ولده چې د دوی په وینا په 12 اگست 1900 ختم کې د بچا خان په خدای خدمتګارو باندې د هغه وخت مسلم لیگ حکومت هغه وخت ډز وکړي کله چې دوی د خپل مشر خان عبدالغفار خان بچا خان او د هغه د ملګرو د گرفتاری په ضد باندې پرم نه احتجاج کولو او په هغه کې د شپږو سو نه سیوا خدای خدمتګار وژل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
سو مشال ریډیو تغوغي رازو یو بل رپورت ته. د خوراک نړیواله اداره ول فود پروګرام وای په پاکستان کې د فند د کمی سره مخامخ دي او د لړکی نړیواله ورورولې ته د نور فند خواست هم کړي، خو تر دې د مورته په جواب کې سن دي ویل شوی او کو نړیواله ورورولې ورته نور او یا ملیون ډالر ورنکړي نو پاکستان کې به متاثرینو سره خپل ټول مرستې ودروي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله راکبی.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام ویره څرګنده کړې ده چې که نړیوالې ورورولې نه ورته زر تر زره نور فنډ ترلاسه نه شو نو پاکستان کې به خپل ټول پراجکټونه بند کړي. د ډبلیو ایف پی په پاکستان کې ترجمان امجد جمال مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې موجوده وخت کې ورته متاثرینو سره خپلې مرستې جاري ساتلو لپاره 70 میلیونه ډالر امداد ضرورت دی، او دې لړکې نړیوالې ورورولې ته د نور فنډ خواست هم کړی دی خو تر دې د مورته نه دی ترلاسه شوی. نوموړي وویل چې نړیواله ورورولې که موږ ته په فوري توګه دا امداد را نه کړي نو موږ به د دې جوګه پاتې نه شو چې متاثرینو سره خپلې مرستې جاري وساتو، او دې پروګرام بندېدو سره به د قبایلي سیمو متاثرینو په شمول 12 لکه خلک بتری متاثر شي.
جو اوور آل فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے اس وقت وہ تو ہماری 70 ملین ڈالر
دا وقت منگ تدو 70 ملین ڈالر فنڈ پکار دے چتر دسمبر پورے منگ پہ پاکستان کے خپل روان پروجیکٹونا سرتو رسو. دا فنڈ دا کمائی لوجی منگ دا قبائلی سیمو او سیلاب نہ بے کورشی خلق لپارا راشن ور کولو پروگراموں کے تر ڈے رہا دا کمائی را وستے دے، او کراتلن کی 2 میاشتو کے منگ تنور فنڈ ملاو نہ شو نو مجبوراً منگ بدی بے کورشی خلق سرا خپل ٹول مرستے بندو. پاکستان حکومت را تویل دی چی 50,000 ٹن غنم بعد دی بے کورشو خلکو سره مرستو لپاره راکوي، کدا غنم موږ ته ترلاسه شو نو دی بے کورشو خلکو تبا تر دروان کال اخیره پوری اوړه ورکولو جوګه شو. ڈبلیو ایف پی په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې 3 پروګرامونه شروع کړي وو چې پکې سکول ته تلونکو ماشومانو ته راشن ورکول او نور متاثرینو ته د کار په بدل کې پیسې ورکول او د کار په بدل کې خوراک ورکول شامل دي. په موجوده وخت کې دا پروګرامونه په کم پړاو دي. کله چې په دې حق لمنګ د امجد جمال نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې د فنډز د کمی وجه په خیبر پختونخوا کې دا 3 وړه پروګرامونه بند کړي دي، او که نور امداد ورته ملاو نه شو نو قبایلی سیمو کې به هم دا پروګرامونه بند کړي.
جو سکول فیډینګ پروګرام ہے یا جو کیش فور ورک اور فوڈ فور ورک پروګرام،
چې کوم سکولونو ته تلونکو ماشومانو ته به موږ راشن ورکو او یا به موږ کوم متاثرینو ته د کار په بدل کې پیسې ورکولې او یا به موږ راشن ورکو نو دې پروګرامونو کې موږ تر ډیره حده کمی راوستې دي. د قبایلی سیمو نه علاوه خیبر پختونخوا او نورو 3 وړو صوبو کې سکولونو ته تلونکو ماشومانو ته موږ راشن ورکول بند کړی دي، او که نور فنډ راته ملاو نه شو نو د قبایلی سیمو په 15 ایجنسو کې به هم ډیر زر موږ دا پروګرام بند کړو، او تر څو چې د کار په بدل کې د خوراک ورکولو یا د پیسو ورکولو خبره ده نو خیبر پختونخوا کې موږ د فنډز د کمی له وجې خپل دا پروګرامونه بند کړی دي، او که نور امداد نه ملاویږي نو قبایلی سیمې ترې هم متاثره کېدای شي. د امجد جمال وینا سره سم چې د قبایلی سیمو بے کوره شوي متاثرینو ته راشن ورکولو کې موږ تر ډیره حده کمی راوستی دي، او که نور امداد راته ملاو نه شو نو خپل دا پروګرام به بند کړي. کله چې دې لړکې مشال ریڈیو د جلوزو کیمپ مشر نور اکبر خان افریدی نے اپختل چې څه متبادل انتظام یې کړی دی نو د هغوی وینا ده
بیا نور ارگنائزیشن شته موږ باغی ته بیا ریکوست کوو او دا زموږ خلک دي زموږ د مل خلک دي نو خامخا زموږه حکومت بالي
نور اکبر افریدی زیاته کړه چې جلوزو کیمپ کې دا وخت د قبایلی سیمونه راغلي ډیر لزره کورنۍ میشت دي احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان وایي کابل ورته د واشنگتن نه زیات مهم دی او د افغانستان حالات نیخ په نیغه پاکستان هم متاثر کوي. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر یو عربي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض مساخل ناورو.
یو عرب ٹی وی سره مرکه کې پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر اوی چې د پاکستان او افغانستان تقدیر د یو بل سره تړلې دی او د افغانستان حالات نیخ په نیغه په پاکستان اثر غورځوي. د دې په وینا د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد پیدا شوی دی او د گاونډي ملک په حیث پاکستان د پارا کابل تر واشنگتن زیات اهمیت لري. مشال ریډیو چې کله د پاکستانی خارجه وزیر د بیان پاړه پیښور پوهنتون کې د سیمهیزو لوستو د سانګې د استاد عدنان سرور نه تپوسو کو نو دوی وی چې دا بیانونه خود ډېر مودې راسه مخې ترازی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دغه لړکی عملی ګامونه پورته کړی شي.
دا بیانات صرف بیانات پورې نه بلکې د باندې عملی عمل وشي ځکه چې یو خبره خو صفه ده. هغه دا ده چې یقینا افغانستان ځکه زیات اهم دی پاکستان د پرا چې افغانستان پاکستان ګورنډ کې دی او ډېر لوی سرحد ورسره ملي گی ثقافت دی لیکن ضروری دا دی چې د خبرو منې عملی عمل وشي او افغانستان کې پاکستان نه غواړي چې زړه زمانه حالات بیا راشي.
دغه رنګ د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې اوس ښکاري پاکستان خپل پالیسی بدله کړې وي او افغانستان سره کړې خپل لوزونه پوره کړي. طاهر خان وایي
د پاکستان په پالیسی کې اوس بدلون ښکاري. پاکستان اوس کېدی شي عملی ګامونه واخلي چې د یو صلح راشي چې په افغانستان کې بې ثباتی نه وي که خارجي فوجانو دي اولتا بیا یو وار جنگ را نشي او هغه جنگ په پاکستان باندې منفي اثرات وي نو ځکه پاکستانی مشرانو دا اهمیت ته او دا هغه په خپل باندې بیان وکړي دي چې د ګډوډۍ په ځای باندې په افغانستان کې نظام رامنځته کړي چې د افغانستان مستقبل او د پاکستان مستقبل دا یو آرام مستقبل وي.
یاد دي وي چې پاکستان او افغانستان وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي خو د دې سره سره دواړه ملکونه په یو بل تورونه هم لګوي کم چې د کارپوهانو په نظر کې دا امن عمل او اعتماد فضا متاثر کوي. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو وار
هپی خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي په افغانستان کې سږ کال سلور د نیټو پوځیان خپل افغان پوځي ملګرو په ډزو وجلی دي چې لوجی کېدای شي د دواړو خواو پر یو بل اعتماد کمزور شي کوم چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه خبره نه ده. که څه هم طالبان وایي د دوی ملګري په افغان پوځ کې ورننوتی او په نړیوال پوځیانو بریدونه کوي خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دا مسله د نړیوال او افغان پوځیانو ترمنځ د کلتوري اختلافاتو او د فشار له وجې رامخې ته کیږي. د دې رپورت غټ ټکی له اسرار عالم مومن ناورو.
د ایف پی خبری ایجنس په رپورت کې راغلی دی چې په دې اونۍ کې اوه نړیوال فوجیان د خپلو افغان ملګرو لخوا په ډزو وجل شوي دي. د تیرې جمعې په ورځو یو افغان پولیس والا درې امریکایي فوجیان هغه وخت په ډزو وجل کله چې هغوی د ده په بلنه د زیاته د غرمې ډوډۍ لپاره راغلي وو. د ناټو د شمیرې له مخې سږ کال تر دې دمه د دوی څلیرش فوجیان افغان امنیتي سرتیرو او پولیسو په ډزو وجلې دي. کارپو او لیکوال احمد رشید وایي د دې پیښو له وجې په راتلونکي کې افغان امنیتي سرتیرو ته د نړیوالو لخوا د تربیه ورکولو او له هغوی سره د ملګرتیا په خبرو لوی منفي اثرات پرېوتې دي. نوموړه زیاتوي اوس به ناټو پوځیان د خپل ځان له حفاظت لپاره نوي ګامونه پورته کوي چې له وجې به یې د دوی او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ فاصله زیاته شي. په دې کې د څو بریدونو ذمواري طالبانو پر غاړه اخیستې او وایي چې په نړیوالو او ملکی عسکرو د بریدونو لپاره دوی خپل کسان افغان پوځ نه نیستلې دي خو ډېرې بیا د دې وجه د کلتورونو ترمنځ فرق او شخصي اختلافات بولي. همدارا سرګندونه د ناټو ویان هم کوي او وایي چې د ذهني فشار او ټینشن حالت له کبله ځینې افغان امنیتي سرتیري په نړیوال پوځیانو بردونه کوي. خو د نوموړي په خبره دا یو څو پیښې د ټول افغان امنیتي سرتیرو د رویو عکاسي نه کوي، ځکه چې دا مهال شاوخوا 15 لک نړیوال او افغان امنیتي سرتیري او پولیس په ګډه د یو باثباته افغانستان لپاره هلې ځلې کوي. د ناټو ویان زیاتوي د دوی د پوځیانو مورال لوړ دی او دا قسمه پیښې به د نړیوالو ځواکونو په وتو هیڅ اغیز ونه کړي.
زمون همکار اسرار عالم مومن وو د مازیګر 15:30 شوې دي د بشیر غاخنا لړن خبرونه اورو.
د بلوچستان د مسلې د حل لپاره د وفاقي کابینې ځانګړې کمیټه وای ټول خو سره به خبرې وکړي، خو بلوچستان نېشنل ګوند منګل ویلي دوی د بیواک کمیټې سره خبرو کول ته تیار نه دي. د امریکا ولسمشر پر هغه قانون دستخط کړی چې لمخې به د بهرنیو چارو وزارت په یوه میاشت کې دننه د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو یا نه ګرځولو په اړه رپورټ ورکړي. نن په خبر پښتونخوا کې د بابړې د 650 شهیدانو ورځ ولمنځل شوه. د پېښور پولیس وایي یو پولیس د خپل ځان په قربانۍ دی او ترهګریز برید مخنیوی کړی. افغان چارواکي وایي بیګای دی لوی ترهګریز برید د مخنیوي په ترڅ کې د یو پاکستانی په ګډون 15 مشکوک ترهګر نیولې او ایرانی چارواکو د پرونیو زلزلو د قربانیانو شمیره اوس کم خودلې ویل دي 220 کسان وژل شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم پر روان خبرونه کې راځو. د نن ورځې د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته غټ کی د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونو، هر ورسپانه د خپل پالیسي مطابق اداري ورکړې ده. خو دې کې اکثر ورسپانو خپل اداري د سٹیټ بینک په مانیټری پالیسي او معاشي صورتحال لیکلې ده. دې کې د پیښور نخبریدونکې د اردو ژبه ورسپانه آج وای چې سٹیټ بینک د نوې مانیټری پالیسي اعلان وکړ چې پکې د سود شرا 1.5 روپۍ کمولو سره 10.5 روپۍ پرې خو دې شو. او د سٹیټ بینک گورنر خپل خبرو کې وی چې د معیشت د خرابې لوی وجہ د توانای بحران دی او بل دا چې حکومت بې درېغه قرضې اخلي. اداری وای چې توانای په بحران د سینټ قائمه کمیټې غونډه هم شوې ده او سپریم کورټ کې جمع کړې شوې حکومتي رپورت کې هم ویل شوې دي چې د ذاتی مد بجلیګرو د بقایو ورکولو د پاره طریقې کار ټاکلې شوې دي او په دې دغه کپنو هم اتفاق کړی دی. اداری وای چې یو طرف ته وزیر اعظم هم دا مني چې معاشي حالت خراب دی، خو بیا هم د حکومتي خرچو کمولو او قرضو ناغستو د پاره څه اقدامات نشته. او بل دا چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې دا نرخونه په بر روان دی چې مقصد یې د تیلو یو څوک اپنو ته ګټه رسول دي. باید چې د ټولو حالاتو ته نظر وکړي شي او د موشي حالت ښه کولو لپاره د توانای بحران په سمدستي توګه ختم کړي شي. د غرنګ ایکسپرس ورسپانخ پر اداریا د کم شمیره تپو په حفاظت او حکومت لیکلې ده. اداریا وایي چې سور از وړاندې پاکستان کې د کم شمیره تپو ورځ اون منځلې شو چې پکې ولسمشر اسف علي زرداری هم د دوی د حکومت حفاظت یقیني کولو باندې زور وروړو. اداریا وایي چې دا ورځ په داسې حال کې منځلې کیږي چې یو طرف ته مطبوعاتو کې د یو شمیر هندوانو د سن نه هندوستان ته د هجرت خبرې کیږي، نو بل طرف ته بعضې مطبوعات بیا داسې وایي چې دغه خلک د خپلو مقدسو ځایونو لیدو دپاره ځي. اداریا اخیره کې وایي چې خبره که هر څه وي، خو ضروری ده چې د ټولو کم شمیره تپو د حکومت تحفظ دپاره عملي ګامونه پورته کړي شي، ځکه چې دوی هم د دې وطن اوسیدونکي دي او لکه څنګه چې مسلمانان د پوره ازادۍ سره دلته خپل ژوند تیروي، باید چې دغه رنګ حکومت کم شمیره تپو ته هم حاصل وي او دا خبره یقیني جوړ کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورسپانې په قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو په اړه مقاله خپره کړې او لیکي چې که څه هم وسلوالو په قبایلو کې ګڼ سکولونه په بمونو الوزولي، خو په دې وروستو کې د زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. اخوا رویټرز اجانس بیا په دې وروستو کې په افغانستان کې په ناټو ځواکونو د ځینو افغانانو پوځیانو غړو لخوا د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. د بشیر غاخنه د دغه دواړو مقالو
ګارډین ورسپانې لیکلي چې په باجوړ کې د دې کال له شروع راهیسې په ښوونځیو یا سکولونو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیره ډېره شوې ده. په باجوړ کې د محمد ګل په نامه یو چارواکي ورسپانې ته ویلي چې دا کال 9000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي دي، خو 80000 ماشومان لا هم په ښوونځیو کې نه دي. دا محمد ګل په وینا غریبی او بے تعلیمی سخت دریزی ته لار هواری او که ماشومان قلم پلاس کې وانخلی نو په غټوالی کې به یې کلاشینکوف پلاسونه کوي. ګارډین ورځپاڼې لیکلی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زیاتېدو وجه خپلو سیمو ته د ځینو هغه کورنیو بیرته راتګ دی چې په 2008 او 2009 کلونو کې د جګړو له کبله بې کوره شوي وو. یوه بله وجه د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا تقسیمېدونکي هغه 4 لیټره د پخلي غوړي ښودل شوي چې هر زده کوونکي ته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې غوړو او ورسره د بسکټو د ترلاسه کولو شرط دا دی چې زده کوونکي باید په میاشت کې 22 ورځې ښوونځي ته ورشي. ګارډین لیکي چې دا پروګرام د 2011 کال له شروع راهیسې په ټول پاکستان او قبایلي سیمو کې پیل شوی و، خو اوس د فنډ د کمښت له وجې یوازې د قبایلي سیمو په سرکاري ښوونځیو کې جاری دی. د ورځپاڼې په وینا په قبایلي سیمو کې د دې کال د مارچ تر میاشتې پورې 411 ښوونځي چې 133 یې د جینکو و په بمونو الوزول شوي دي. وسلوال طالبي ادارې په نښه کوي ځکه خو کورنۍ ښوونځیو ته د بچو د لیږلو لپاره زړه نه ښه کوي، خو چارواکي وایي چې غریبي تر ټولو لویه مسله ده. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې یو افغان درې امریکایي پوځیان وژلي دي چې په 40 ګنټو کې د ناټو د دا قسمه وژل شو پوځیانو شمیره شپږو ته رسي. دا درې پوځیان د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ناټو ویلي چې د دې کال د جنوري له میاشتې راهیسې 6 داسې پیښې شوي او 14 کسان پکې وژل شوي وو. تیر کال 21 داسې بریدونه شوي وو چې 15 کسان یې وژلي وو. رویټرز لیکلی په داسې حال کې چې 2014 کال کې به بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته به امنیت وسپاري. په دې وروستیو کې یادو پیښو د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي، خو د ناټو ویان بریګیډیر جنرال ګنچر کارټس ویلي چې دوی د 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونو سره ښه تعلقات لري او دا بریدونه انفرادي شکل لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د خالی په ورځ امریکا ترکی د شام په حواله یو استخباراتي او پوځي ګروپ جوړ کړي چې پکې به د اسد د رژیم لخوا د کیمیایي وسلو ترڅنګ د هر انتهایي ګام پورته کولو مخنیوي کول شي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د خبری ایجنسی ډی پی ای یو رپورت وړاندې کوي.
د جرمن خبری اجانس ډی پی ای خپل دی رپورت کې لیکي د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د خالی په ورځ په استنبول کې د خپل ترکی سیال داوود اوغلو سره ملاقات کړي او ویلي دي چې اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د شام په حواله د عملیاتي منصوبو جاج واخلي. په دې ملاقات کې په هغه متبادلو لارو چارو هم غور وشو چې د بشار الاسد لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په وخت به پورته کول شي. میمر کلینټن د ترکی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د شام په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ خطر روان دي. ریپورت د نوموړي دخلي لیکي د دواړو هیوادونو پوځ او استخباراتي ادارې په دې شخړه کې مهم کردار ترسره کولی شي او هم له دې لپاره د همکارۍ یوه ډله جوړوي. په دې پوښتنه چې د شام د نه الوت سیمه یعنی نو فلای زون ګرځول امکان لري او کسنګه، میرمن کلینټن وویل په دې اړه به هم خبرې کیږي، خو هر کامیاب ګام پورته کولو لپاره سلا او جایزه اخیستل ضروری وي. په شام کې د 19 میاشتو راهیسې روانې نه آرامۍ په حواله د نوموړي دا ډول سرګندونې په اول وار مخې ته راغلي. ریپورت لیکي میرمن کلینټن د بشار الاسد رژیم ته په اشاره سره ویلي هیڅ نشي ویلې چې دغه به کله ختم شي او دا چې د هغه ظلم او جبر د حد نه زیات شوه دی، خو زیاتوي چې دوی به هر ګام په ډیر احتیاط پورته کوي او نه غواړي چې د هغې له وجې لا نوره تباهي رامنځته شي. میمن کلینټن د ترکی د حکومت هم استاینه وکړه چې د شام نه کډه شوي څه باندې 50,000 مهاجرینو ته یې په اخلاص سره پناه ورکړې. د کډوالو سره د مرستو په لړ کې امریکایي حکومت د ترکی سره د 15.5 میلیون ډالرو د امداد پیشکش کړي. بلخوا د امریکا د خزانه وزارت د ایران سره د تیلو د رسد له وجې د شام د تیلو په سرکاري کمپنۍ بندیزونه لګولې دي. ریپورت لیکي شام کې فعالین وایي د خالی په ورځ حلب ښار کې 15 کسان وژل شوي دي. هلته د باغیانو یو کمانډر ابو عمر الحلبي ویلي د وسلې یو سرکاري ډیپو یې په قبضه کې اخیستی دی.
د ریپورټونو تر مخه د اتوار په ورځ بعد شام د بحران په اړه جده کې د عرب هیوادونو وزیران غونډه کوي او د دې شخړې په لړ کې بعد د کوفی انان پر ځای د بل یو استازي په ټاکلو هم غور کوي. بلخوا داسې ویل کیږي چې تجربه کار پخوانی افریقایي سفارتکار لخدار براهیمی به د شام لپاره د عرب لیگ او ملګرو ملتونو نوی استازی وټاکل شي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون همکار منور شاه وو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. ای پی خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یو نوی نوښت اعلان کړي چې د سمندري اوبو سطح لوړیدلو سخاوالی او غیر قانوني کبنیونی د لامین زړولو سره اړه لري. د دې نوښت سره سم باید په نړۍ کې هوادونه احتیاطي ګامونه واخلي او د قدرتي آفتونو سره د مقابله کولو هم جوګه شي. د مقاله مهم ټکی د ملیحا امیرزاد ناورو.
ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د اتوار په ورځ د یو نوښت اعلان وکړ چې مقصد یې سمندرونه د ماحولیاتي سخاوالي نه بد ساتل، د حد نه زیات تمو نیولو مخنیوي کول او د سمندري اوبو سطح اوچتېدلو مقابله کول دي چې په نړۍ کې د ملیونونو خلکو ژوند ته خطر سره مخامخ وي. بان کی مون وویل د اوشنز امپیکټ په نامه نوښت د ملګرو ملتونو لپاره د ستراتیژیکي نظریې نظام ټاکي چې څرنګه په مؤثره ډول د نړۍ د سمندرونو نااعتباره حالت سره مقابله کړشي. د ملګرو ملتونو دیرشمې کلیسې په موقع بان کی مون وویل زموږ د سمندرونو حرارت په زیاتېدو دی او سطح په پراخېدو ده او د کاربن د اخراج نه سمندري تیزابیت هم زیات شوی دی. نوموړي د پایرسي یا د نقل او په غیر قانوني ډول د خلکو د هجرت په مخنیوي هم غږ وکړ او هیله ښودله چې په دې لړ کې به یو نوی قانوني نظام کې پرمختګ وشي. بان کی مون وویل د لوړې کچې مشاورتي ډله چې په قانون سازانو، ساينس پوهانو او په متعلقه کارپوهانو به مشتمل وي یو کړنلاره به جوړوي. دا هغه په خبره دغه نوښت په د سمندري چارو یو تړون یا لا آف د سی ټریټي ملاتړ کوي چې په 1994 کال کې مخې ته راغلی. په نورو هدفونو کې د یاد نوښت یو هدف دا دی چې په سمندري سطح کې د بې ترتیبي او د قدرتي آفتونو لکه د سونامي نه څنګه خلک بچ وساتل شي. په دې نوښت کې په هغه هیوادونو چې د سمندري اوبو اوچتېدونکي سطح یې د ګواښ سره مخامخ وي غږ پرې شوی چې دغه خطر د مخنیوي په مقصد سم پلان جوړ کړي او چې حساسې سیمې دې د سونامي د خبردارۍ نظام هم ځای پر ځای کړي. خبری ایجنسی لیکي د 2025 کال پورې باید هیوادونه ځان لکامي هدفونه او ټاکي چې په اوبو کې خچنوالي او د سخا اوبو د مخنیوي سره مقابله وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فرانس پریس ایجنسی د افغانستان په بامیان ولایت کې د بودمت د وخت تاریخي آثارو د شتون په اړه یو رپورت خپور کړی دی. ایجنسی ته لرغون پوهانو په حواله وایي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضع لکبل دوی نشي کولای د غستر تهذیبي خزانه برسیره او سیرلنې پرې وکړي. هارون بچا نور تفصیل لري.
لس کاله وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان په بامیان ولایت کې 1500 کاله زړې د بودا دوه مجسمې په بمونو والوزولې، غربي پوهان وایي چې په دغه هیواد کې پایدونکي د پخوانی بودایي مذهب او هم اسلامي ورسې لګي خوندي پاتې دي. د فرانس پس ایجنسی د رپورټ تر مخه د کابل نه لویدیس په لور د 130 کیلومتره په واټن په هغه غر کې چې د بودا دوه نړیدلې مجسمې په کې لیدل کیږي، په 2008 کال کې د یوې درېمې مجسمې آثار هم موندل شوي دي. اجانس دیوا 15 کلن فرانسوی لرغونپوها زمریاله ترزیل خلی چې په افغانستان کې پیدا شوی او د بامیانو د لرغونی آثارو د پروژې مشر دی، لکه چې وایي دوی د آثار لدې کبل چې د غزمکا د یو چا شخصي ملکیت دی او دا چې د لوټ کېدو احتمال یې شتون لري پټ ساتلې دي. دا اجانس په خبره ده تاریخي او کلتوري خزانه کې چې په غربي نړۍ کې موندل شوی وي نو لا ډیرو کیندنو، علمي سیړنو او د لوی کچ میوزیمي نندارتونونو کې د لوتبه لارې استوې. خو په افغانستان غونډې ځای کې چې غربت او د دریو لسیزو جګړو وهلې هیواد دی، کیسه یو مخ پټه ده. فرانس پریس د تعلیم او کلتور په برخو کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یونیسکو د افغانستان لپاره د مشر برندن کیسار لکوله لیکي چې وایي تر ټولو خوندي لاره همدا ده چې د لرغونی آثار د ځمکې لاندې وساتل شي. د نوموړي په وینا په ګرد افغانستان کې د موندل شوو د بودمت او هم اسلامي په زرګونو تهذیبي آثارو د پولیسو له لوري ساتنه یو ناشونی کار دی. په افغانستان کې د لرغونو آثارو د ناخوندیتوب مسلې ته د دغه هیواد لپاره د فرانسوي لرغونپوهي هیئت مشر فلیپی مارکس هم اشاره کړې چې وایي د افغانستان د تاریخي شتمنیو په 99.9% برخه په وړه او یا لویه کچه لوټ روان دی. دی وایي یو افغان د سلور یا $15 ورځنی دیاړی په بدل کې د خپل هیواد کلتوري میراث کیندي چې همدغه آثار کله د اروپا او آسیا لویو ښارونو ته ورسي نو قیمت یې لسګونه زره ډالره شي. په افغانستان کې د یونیسکو مشر ښاغلی کیسار په دې باور دی چې د دې هیواد تاریخي او کلتوري شتمنۍ به هله خوندي کیږي چې وګړي یې باسواده او د خپلو تاریخي اساسو په ارزښت پوه شي. نوموړي دغه راز د دغو شتمنیو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان دننه د قانون د عملدارۍ او د یو نړیوال کمپین په ترڅ کې د انټرپول د پولیسو او د ګمرکونو د چارواکو د تعاون ضرورت په ګوته کړی دی. فرانس پریس پروسه کال په پیرس کې شوې د لرغونپوه د یوې غونډې د پریکړې په حواله وایي چې د بامیانو په نړول شویو دوو مجسمو کې د یوې هغې د مرمت کار به پیل شي. خو په عین وخت کې د یو ځایي لرغونپوه فرید حیدري له خلیلي کې چې وایي تر هغې مخکې چې طالبان د بودا مجسمې په بمونو والوزوي په رغولو یې بلها پیسې ولګول شوې. د ده په خبره په داسې حال کې چې طالبان د 40 کیلومتره واټن په وهلو کولی شي دغه مجسمې بیرته په نخه کې د بیا جوړولو یې هیڅ توک نه جوړیږي.
زمون همکار هارون باچا وو او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په سوابۍ کې د اباسین په غاړه د زروبۍ په سیمه کې د ونو بوټو په مینس کې د سیلانیانو او میلمنو لپاره د بیرې چپر په نوم یو دیره جوړه شوې ده چې پکې ځایي ځوانان هر وخت ناست وي او د میلمنو د خیال ساتلو لپاره میان نیسي او میلمستیا کوي. د مشال خبریال هم د غلطه یوې روجماتې لورغلې نو راځي چې تفصیلي واورو.
په سوابۍ کې د اباسین د غاړې په زروبۍ سیمه کې یو چپر جوړ شوی چې دې سیند ته راتلونکي د کلي ولس، بهرني میلمانه او عمومي سیلانیان د دغه چپر سره د ونو بوټو ښایسته منظر نه خوند اخلي او د اباسین په یخ اوبو کې د ګرمۍ په موسم کې لمباګانې هم کوي. ځایي ځوانان هغه راغلیو میلمنو او سیلانیانو لپاره په سیند کې میان هم ونیسي او د میلمستیا په توګه ورله پخپله په اور پاخه کړي چې میلمانه او عمومي سیلانیان ونازیږي. دغه چپر یا دیره چا جوړ کړی او دې ځای ته سنم اخلي جاوید شاه مشاد ریډیو ته وویل.
دا جی د زروبۍ سیمه را مخامخ مخ کې محمد خیل ورته یو مل لار یو مخه ده. ته مونږ مخامخ ټاپو ور سره بیا غلوې ټانګ ورته یی مخامخ جون تکم دې میا ډېری دا پوره هغه بیا جی پنجاب علاقہ چالو شي سن پر دې قاضی پر دې او بیا الدودا بیا ور سره غازی راځي هغه جی سوبړې ورته یو د توربېلې یو صدا توربېلې ډېم سره جی سوبړې ور سره بیا غازی پروجیکټ تکم دې نو غازی بارو ته نه تکم دې دا جی پروجیکټ ور سره بیا
علي شیر یو ځوان دی او په سین کې جل اچولې میان نیول. میان نیول د هغه روزګار دی او کنه هغه سبلکار هم کوي.
زه خو خپل د ام اس سټوډنټ یم او دلته سین تراغلی روزانه راځي دا زموږ معمول دی. پټۍ مټیم راوړي دلته کې څنګه میان نیسو او خپل ملګري یا هر څوک چې راشي دلته کې موسی خان موږ ولا میلمستیا کو میانو په خرو ټنګ ټاګور بګه ول نه کو ورسې په کو.
یو بل ځوان محمد ثاقب چې د روزه ماتي لګ وړاندې نغری په غاړه ناستو او اورې بلاو ورنمو پختل دا سپخوی
دا جی مونږ نن دلته پروگرام خړلې دي ته په پښتو کې صحبت ویلې شي. دا مونږ دین نن خپل کې ملګری د شی رو جماعت یا افطاری باندې دلته کوي سین کې روړ مې در سره نو د سکول ټیچران ملګری در سره دی ور سره دلته بس افطاری کوي خپل کې بس پخله خپل کوي ته یو ځای کو.
او یو خبره چې د ځوانان ټول ډیر تعلیم یافته او د میانو نه علاوه د مرغوخ کار هم کوي نو د سند پورې غاړې ټاپوګانو کې کوم کوم قسمه ښکار کولای شي. ارشد علي چې د دیار لسم جماعت زده کوونکی دی وای
بره خو داسې تاروګانی لی تنظری دی ښکارونه خلک کوي را دي خوړلې خو مې ما مشر روډ غاړې شوګین دی ایرپورټ کې چې راشي نو بس په دغه بیل کې سهار مونځ نفس را دي اته بجې واپس دي اخیا چې اته بجې مازیګر راشي بیا ماښام دي واپس روزانه را دي.
دغه ځوانانو په وینا هغوی سره چې کله میلمانه وي او یا څوک سیلانیان په لاره تیریږي نو خامخا یې خوراک ته راستنه وي او په دې چپر کې د میانو جالونه په سین کې د لمبا لپاره د هوا ډک ټوپونه او د پخلی سامانونه هر وخت پراته وي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده وړوکی اختر ته هم لږې ورځې پاتې دي. په قبایلي سیمه خیبر کې خلکو تیاریانې شروع کړې دي او په بازارونو کې سوداګانې اخلي. دوی وایي چې څه وخت مخکې دلته د امنیت خرابې وضع له امله بازارونو ته خلک نه راتلل خو اوس پکې د اختر د راتګ سره سم ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دا چې د خیبر د سیمې خلکو د اختر لپاره څه تیاریانې شروع کړې دي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې موده مخکې په دې سیمه کې د امنیت وضع خنه وا او بازارونو کې ډیر کم خلک په نظر راتلل خو اوس د اختر را رسیدو سره په دې بازارونو کې ډیره ګڼه ګوڼه وی او ځای قبایل د اختر تیاریانی کوي او د خپل کورنۍ د پاره پکې په سوداګانو بوختي. دا چې دوی موجوده حالات په حق لباندې څه احساسوي او اختر د پاره څه تیاری نیولې دي په دې حق لباندې د خیبر پلوړګي بازار کې یو ځای تن عنایت ګل پردی مشال ریډیو ته وای.
ان شاء الله تعالی چې اوس لګالاتم خې بازار کې ګڼه ګڼه ډیر او
مونږ میندا د اختر غزانو د بادام یا شیبل شش ته ضرورت دی، د ماشومانو کیړې بوټان اخلو انشاءالله، خور خورنانو لا ورکو د خپل خپلوانو له هغو لپاره به داسې یوه تحفه غوندو.
او د خیبر سیمې یو بل تن میرزمان اپریدی د راروان وړوکي اختر د تیاری او خپل سودا په هکله وایي.
والا چر وتلی دا موشمون لا بوتولا چپړې ما پړې ولا خلو د اختر موکادو نو بس ولا خو خوی کې بوي شو خوشاله دي او روزم خیر خوشاله باندې تر لګه ګرمي پکې وا خیر سره وا خو کې اخلو یاران دوستان سره و کې ملاوي کو.
په لوړګي بازار کې د کاسمیټکس یو دکاندار عبدالمناف د زئی کبایلو د اختر د سودا په اړه وای چې دوی اوس د خپل خزو د پاره هم په شوق سره دغه د سنگار سامانونه اخلي.
نو بدل ته د کبلی علاقه د نو بازار د سده چې زنانه نه روزي او دا سړی خو په شوق سره کوټه د شي نه وړي. دا کاسمیټک لین شو کنه میک اپ سیټ شو بنگړی شو ونګوټی شو غړای شو نکریزی شوې خزو ډیمانډ خو شوق سره پوره کینو.
او د یادې سیمې یو لس کلن هلک جنید د راروان اختر په حق لباندې خپل احساسات صدا سی وړاندې کوي.
اختر لن کېړې او دا اوسې اے خوشاله اے ډیر بس کېړم اوسې جامې کېړې دې ټوپې واخلو اسې په خاور پر بشکرې وګو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې دوی هم د نورو پښتنو په سیر خپل اخترونه ډیر په شوق نمانځي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبریالې حسیبې شهید په نوم د فیلوشپ پروګرام پیلوي. دا فیلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو ښځو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبریالانه شي. د دې فیلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فیلوشپ په پای کې د دو هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او په کې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
او اوس هم اوریدونکو راځي چې د مولانا احمد شاه په روجه کې د ذخیره اندوزی په اړه خبرو ته غوږ کیږو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الله رب العالمین نبی چې دی هغه داسې یو خبره نه ده پېښې چې هغه د مسلمان یا د پیدي دي یا د نقصان دي. نو هغه نبی علیه السلام کړی ده. حدیث کې راځي چې عن عمر رضی الله تعالی عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. چې کوم کس هغه د بل ځای نه سودا راوړي او دلته خپل کلي کې په ارزان ریټ ورکوي، یا مطلب دلته ګرانی وي او بل ځای کې ارزانی وي او هغه دا ځای نه راوړي، دلته خلکو له په ارزان ریټ باندې ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي د هغه رزق کې به الله فراختیا راولي. او هغه انسان چې هغه دا ذخیرندوزي کوي، مطلب جمعواری کې چیرې دا کله ګروس شي دا به ګران شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی لعنتی دی. د دې حدیث لاندې ابو الله سمرقندی رحم الله تنبیه الغافلین نومې دا کتاب دی، هغه پاره کې لیکي وایي هغه انسان چې د بل خار نه یو شعر وړي او خپل علاقه کې خرج کړي، الله رب العالمین دا هغه روزي کې برکت اچوي. او کله چې انسان خپل کور کې وي خوشې جمع کې چې ورګه دا به ګران شي او دا به زړه ته یو کم هغه یو کم ماته به ګټه ډېره ملاو شي. نو ابو الله سمرقندی رحم الله فرمایي چې دا سړی لعنتی دی، په دې باندې الله لعنت کوي. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی سلویخ ترځي او سیز ځان سره اوساتی چې سلویخ سره بعد به دا ګران شي او دا چې کم دی مال به ګټه وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا انسان به په جزام مرض باندې وي. او دویم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا خو ظاهري او ګټه وکړه، خو دا سړی به افلاس او مفلس فقیریږي او غریبیږي. یو حدیث کې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سلویخ سره دا مال اوساتو او دا سلویخ سره ورځو نه پسې دا لکه مطلب شیخو ګران شو. خدای خلکو له خیراتي ورکوي، خو خلکو ته هغه تکلیف او سخت مخ کې تیر شي. نو کدای خیراتي ورکوي هم دا سلویخ ورځو دا ذخیروندوزی د تکفاره نه ملي، بلکې دا مکمل مکلف ته پرې باندې. یا یو حدیث کې دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی الله عنه خوا ته روان. بلال رضی الله عنه یو خاص کجوري اچولې. نبی علیہ السلام د بلال ته پوښتنه کوي، بلال دا څه شی دی؟ او ورته یا رسول الله دا ذخیره اندوزي غوند کوم لږ ځان سره جمع کوم چې ما یې د وخت په کار باندې راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ای بلال، خو خبره دا ده چې دا الله رب العالمین په لار کې ورکا خرچې کا، دا کوشش مکو چې یره زما په الله اعتبار ختم شو، بلکې هغه ذات چې هغه مالک الملک دی هغه تعالی دینه به تر درکې او د دې کموالي کوشش مکو دا به کم شي. الله رب العالمین دا زیتی دی کموالي کوشش مکوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دیتا شهر المواسات وی غمخواری. یو مسلمان سره الله تعالی ولی یو مسلمان فقیر دی، غریب دی، محتاج دی، هغه سره منډه وال دا نه چې هغه باندې شپه ګرانه باندې دا کې چې هغه ته تکلیف ورسیږي. یا یو حدیث کې دا راځي چې ام سلمہ رضی الله عنها ته چا یو وخت ډالې کړ، هغه خپل خادم ته وی چې دا یو تاک چې چرته کېده و چې نبی علیہ السلام راشي نو موږ به هغه مطلب راوخلو. هغه خادم چې لاړه هغه وخت یو ځای کې تاک چې چرته کېده لږ وخت پس یو سوالګر راغی. چې سوالګر راغی هغه سوال وکړ هغه ام سلمہ رضی الله عنها نه، هغه ورته چې کور کې سنشته دی واپس یې. لږ وخت پس نبی علیہ السلام راغی. نبی علیہ السلام راغی. نبی علیہ السلام د حضرت ام سلمہ نه تفوس کی چې سپور کې سشته د خوراک، هغه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه وخه شتري خادم ته ولا چې وخه راوړه. هغه چې کله لاړه هغه تا کې لاس ول وي په غیر د یو کمرینه یو سپینه ټوکړه د کمرې هغه له لاس لورله وخه مخه نه. هغه چې واپس راغی مخ په لغه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ام سلمہ الته خو یو ټوکړه د کاني پرته دی او کانه شته دی وخه نشته دی. نبی علیہ السلام ته ام سلمہ یا رسول الله موږ دلته وخه یې. نبی علیہ السلام ورته دا ته وایي چې سوالګر مالګر خو نه راغلی. هغه یا رسول الله راغلی خو موږ داستا لپاره پرې شو چې دا نبی علیہ السلام راشي او موږ هغه ورکو. نبی علیہ السلام بیا هغه ام سلمہ ته وایي دا د ذخیره اندازه انجام دی چې کله انسان یو چیز د روستنی وخت لپاره کړي الله رب العالمین هغه باندې راشي کوي. که تا هغه تین کې هغه ورکړې نو اجر او ثواب به ته ملاو شي او کار به شي. یا په خوانو بن اسرائیل باندې الله رب العالمین چې ترنجبین او پاخه ملزان چې الله بن اسرائیل د موسی علیه السلام وخت کوم مطلب انعام په شکل کې ورکول هغه کې هم دا ذخیره اندازه شروع شو چې کله به خوراک وکول پاخه ملزان په پاتې شابه ترنجبین پاتې شابه ځان سره کې خود چې تورېګه چې تر دا روستو به سنین ځان به وخرمه چې به کله روستو ورغه بس خاصي دا هغه ذخیره اندازه دی وجه نه په الله مورا لګل شي نعمت چې الله رب العالمین باندې کوي. نو مسلمان نه پکار ده چې بل ځای کې یو شی ارزانه وي چې ریوړي خپل علاقه کې تقسیم کړي، یا خپل کور کې څه وي او هغه د الله رضا لپاره ورکړي. الله مهربانه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله رضا لپاره صدقه کوي هغه مال کې الله خیر او برکت اچي کوي نه. او کته په دې اراده راځم چې چیرې دا بزید شي او ما به خلکو ته مطلب یا به مال ګټ ډیرو کی لکه نن سبا چې کوم رواج دی یو شی بل شی ساتل کیږي د دې لپاره چې دا بلستو ګران شي. دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو نه خلاف خبرې دي. دا خلکو یو غلط عقیده ده، خو دې غلط عقیده نه ځان ساتل پکار دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس هم د خبرونه په پای کې یو ځل بیا ورزو زموږ همکار بشیر کوخته او لړ خبرونه ترې ورو.
د بلوچستان د مسلې د حل لپاره د وفاقي کابینې ځانګړې کمیټه وایي ټولو خواو سره به خبرې وکړي، خو بلوچستان نېشنل ګوند منګل وایي دوی د دې بېواک کمیټې سره خبرو کول ته تیار نه دي. د امریکا ولسمشر پر هغه قانون دستخط کړی چې له مخې به د بهرنیو چارو وزارت په یوه میاشت کې دننه د حقاني ډلې د ترهګره ګرځولو یا نه ګرځولو په اړه رپورټ ورکړي. نن په خیبر پښتونخوا کې د بابړې د 650 شهیدانو ورځ ولمانځل شوه. د پېښور پولیس وایي یو پولیس د خپل ځان په قربانۍ د یو ترهګریز برید مخنیوی کړی. افغان چارواکي وایي بیګای د یو لوی ترهګریز برید د مخنیوي په ترڅ کې د یو پاکستاني په ګډون 15 مشکوک ترهګر نیولې او ایراني چارواکو د پورنیو زلزلو د قربانیانو شمېره اوس کمه ښودلې او وایي 220 کسان په دې پېښو کې وژل شوي.
اوریدونکو دا به د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه چې تاسو واوریدې پوره په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خندا وزیر، بشیر غواخ او زموږ تکنیکی همکار علی محمود درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او ډیر ښه روزماته درته غواړو.